هزارگی موسیقیمو د سیتا قاسمی په غوړې د خوس د خبرونو او راپورونو وخت دی. دا وخت په افغانستان کې 2 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزیم په دغه پروګرام کې تاسو کوربه او په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی عبید. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې 2015 کال د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور په اساس تر ټولو خونړی کال و، ځکه چې پکې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کال په تیرو 2 کلونو کې داسې یو کال و چې پکې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان بشري حقونو خپلو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو د جګړې له دواړو خواوو یې غوښتنه کړې چې د ملکیانو مرګ ژوبله دې راکمه کړي، یا دې هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کمښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه د نظامي لارې څخه نه حلېږي. په دې اړه درته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي اورئ. د لیوادا خپلواک مرکز د یو نظر پوښتنې له مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هېواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایه چونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وایي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی یو نما. یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال د ملکیانو ته د تیرو 2 کلونو په پرتله خونړی کال و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د څیړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي، او د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه طالبې بیرته نیولې چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. وس هم بشپړ خبرونه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو 2 کلونو په پرتله خونړی کال و. دوینما په راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 1000 ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې دوینما مشر نیکولای هسم د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې د 2015 میلادي کال ملکي تلفات د 2014 کال په پرتله 4% لوړ شوي دي.
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 1002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي، چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
هسم په دې خبري غونډه کې ملکیانو ته اوښتي تلفات د نه منلو وړ وبلل. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې د وژل شویو او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د څیړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري نن په یو خبري غونډه کې له نورو حکومتي چارواکو وغوښتل چې له ښځو سره په کړیو ژمنو باید بشپړ عمل وکړي. په غونډه کې د ښځو فعالانو وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي ځکه مهمه ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي اکثره پیښې نه څیړل کیږي. دوی د بیلګې په توګه د فرخوندې د وژلو قضیه یاده کړه چې نږدې 1 کال پوره شو خو تر اوسه نه ده نهایي شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه طالبې بیرته نیولې چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان ضیا دوراني نن ازادي راډیو ته وویل تورجان چې د وو پولیسو په وژنو تورن دی غوښتل یې د ښځو په جامه کې له زندان څخه وتښتي خو پولیسو یې مخه ونیوله. ښاغلي دوراني زیاته کړه نوموړی نږدې 3 میاشتې وړاندې نیول شوی او له ښځینه پیوازانو سره یو ځای غوښتل چې له زندان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې 1 کال وړاندې هم 15 تنه زندانیان د کندهار له زندان څخه د پیوازانو په لیکو کې له زندان څخه تښتېدلي وو. او د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ بنسټ یې افکاک وایي چې له نامنیو وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسؤلینو نن په دې اړه د خپلو 2 میاشتو موندنې راپور له خبریالانو سره شریک کړل. د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسؤل محمد صابر صدیقي وویل چې له 2006 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي وو د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې 3 ځای لري. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د سالم احمد سالی څخه واورئ.
سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلولو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیې انجرلیک هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یو پوځي چارواکي برید جنرال احمد الاسیری پرون العربیه ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت د الیا داعش په وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغو هڅو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت د الیا داعش په وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر څو ورځې مخکې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامې په ورځ یعنی سپاک ورځپاڼې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څیړنې پیل کړي دي. د لیوادا خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 15 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام کوي. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه دوه کاله روان وي. په دغه نظر پوښتنه کې پوښتل شوی 30% کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 33% نورو یې علت اداري فساد بللی خو 20% نورو ویلي چې د لویدیځ لخوا لګول سویو بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پوښتل شوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% د ویلې د تیر کال په پرتله خپل ورځنی لګښتونه 30% کم کړی دي. یونانی چارواکي وایي د ترکیې پولې ته څیرمه یې دوه مشکوک کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وه. یوه لوړ رتبه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل دواړه مشکوک کسان په عراق کې زیږیدلي بریتانویان او شاوخوا 40 کلن دي. دواړه پرون د ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ ښار الکساندروپولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغو کسانو نیول تایید کړل خو نور معلومات یې ورنه کړل. د یوه امنیتي چارواکي په خبره دغو مشکوکو کسانو تر 100 زیاتې وسلې او څه باندې 40 مرمۍ لزانونو سره لیږدولې. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونې تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله منظره کې سره راڅرګند شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په گرین وایل کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامې پر ورځ ابتدایي رایې اچونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انتونین سکال یا د مرګ خبر اعلان شو. ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براکو ما دی د هغه ځایناستې معرفي کړي. خو کاندید ډونالد ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا دی د بل ځایناستې د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالي بحث وکړ. خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ د هغه ناکام قانون راتړې کړي چې کولای سوی د ځینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پاڼه کې هم کتلای شي. ملګرو ملتونو یو تازه راپور خپور کړی چې پکې ښیي 2015 کال د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال او 11,000 ملکیانو ته تلفات اوښتي.
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015.
دغه راپورت پر خبرګون کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغان جګړه کې د ښکېلو خواو څخه غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا هم وایي چې د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه له نظامي لارې نه حلېږي.
چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن موږ نومونه مطبوعاتو نسو یادولی دا وزموږ ته لاره چې الوي په مجلسونو کې ناستي.
دا هماره چې د فراه خاریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. تر پایله موږ سره پاتې شئ. دویمه برخه تر ډیره د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. را تاسو لمړي راپور ته 2015 میلادي کال د افغان ملکانو لپاره تر ټولو خنړی کال وو. په دغه کال کې د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې څه باندې 11,000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په تیرو کلونو کې په دغه کال کې تر ټولو ډیر تلفات دي. ملګرو ملتونو د ملکانو مرګ ژوبله هیڅ د منلو وړ نه ده بللې. حدیث پردیس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکلاس هیسم خبري غونډې ته ورغلی او اوس سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ پردیس، څه موضوعات نیکلاس هیسم شریک کړل په دغه رپورټ کې؟
مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه خپل راپور نن رسنیو سره شریک کړ. دغه راپور له مخې په 2015 کال کې 11,002 کسان دوی ته ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دی کې 3,545 تنه مړه دي او 4,450 تنه پکې ټپیان شوي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی ښیي. او دوی ویلي چې دغه ملکی وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو او د په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د پیچلو ځانمرګي بریدونو له کبله زیاته شوې ده. او د رپورټ یوه مهمه برخه دا وه چې دوی بیا هم د تیر په څیر د ملکی تلفاتو په برخه کې ډیره پړه د حکومت په مخالف وسلوالو چې په سر کې طالبان دي، هغوی ویلي چې 12% ملکی تلفات ته مرګ ژوبله طالبان واړولې ده. او طالبانو په 2015 کال کې 6,358 کسان وژلې دي، مرګ ژوبله اړولې وبخې. او بله مهمه خبره پکې دا وه چې افغان امنیتي ځواکونو هم ملکی تلفات ته مرګ ژوبله اړولې. دوی وایي چې په 1,045 ملکیانو ته افغان ځواکونو مرګ ژوبله اړولې چې دا د ټول شمیرې 10% کې ښیي او دا د 2014 کال په پرتله 28% زیاتوالی ښیي چې په دې کې بهرني ځواکونه 2% دوی ته مربوط کیږي او 1% هغه ځواکونو ته چې د حکومت پلوه دي، یعنی ملیشي او نور ځواکونه پکې شامل دي. او بل اخیری خبره متاسفانه هغه دا چې ماشومان او ښځو ته هم د 2014 کال په پرتله په 15 کې زیات تلفات اوخت، یعنی په هر لسو کې یو ښځه د دې تلفاتو مجموع کې شامل ده او په هر څلورو کې یو ماشوم تلفات ورته اوخت چې دا هم د 2014 کال په پرتله د دوی تلفات هم زیات شوی دي.
بله کورودان خغلی پردیس، یونما څه ویلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکلاس هیسم څه ویلی دی چې دغه رپورټ څومره کره دی او د جګړې له دواړو خواو سره شریک کړی که څنګه؟ هغوی څومره دغه راپور مني؟
بله ستانکزی صاحب، هیسم نن خبریالانو ته په خبري غونډه کې په وار وار دا خبره وکړه چې دوی تر ډیره کوشش کړی چې دا راپور کره وي او معلومات یې دقیق. دوی دا خبره مو منله چې هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي هغوی ته د دوی لاسرسی لا هم یو چیلنج ده او هلته نه دي ورغلي، خو له بېلابېلو طریقو یې کار اخیستی تر څو د هغې ځینې هم کره معلومات ولري. او دا خبره یې وکړه چې مخکې له دې چې دا راپور نشر شي دوی له افغان حکومت، طالبانو چې نور اړخونه دي هغوی سره هم شریک کړی او هغوی ته په همدغه راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي یا مخنیوي په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه هم کړي دي.
دوی څه ویلي دي 2014 کال به څنګه یو کال وي د دوی په نظر، دې ته په کتو چې 2015 کې دغه تاوتریخوالی زیات شوی او ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتي؟
د دوی لویه خبره دا و چې په 2014 کال کې اول خو یغه وړاندوینې چې وایي چې په 2014 کال کې به جګړې زیاتېږي او ځینې نور مسایل، هغه هم تر یو بریده ناسم وبلل. او دا خبره یې وکړه که فرض که جګړې هم زیاتې وي، یعنی شدت اخلي، خو خبره یې دا و چې باید د جګړې ښکېلې خواوې چې طالبان او افغان حکومت دوی کوشش وکړي چې د ملکی تلفاتو کچه راټیټه کړي او دا کېدای شي که جګړې شدت هم اخلي خبر وي چې په دې برخه کې د ښاغلي هیسم د خبرو یوه برخه واورو.
په دغه رپورټ کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 11,002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
لکه څنګه چې ښاغلی سم ویلي، 4% د 2013 کال په نسبت په 15 کې تلفات زیات شوي وو، او هماغه ارقام دوی هم وویلي چې 11,000 ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. دغه ارقام بیرته حکومت هم تاییدوي که څنګه؟ دغه رپورټ هم حکومتي چارواکو سره تر اوسه پورې شریک کړی دی که څنګه؟
دوی وایي چې مخکې دې نه چې موږ دا رپورټ نشر کړو، له افغان حکومت سره هم دا رپورټ شریک کړی او طالبانو سره هم شریک کړی، او د خپل اړخه دوی وایي چې موږ ته دا ډاډ راکړ شوی دا کار هم د دې لپاره کړی چې دا کوم معلومات چې موږ په دې رپورټ کې هغه کړي چې دا کره وي. او تر اوسه پورې یعنی دوی وایي چې موږ له افغان حکومت سره دا رپورټ مخکې له نشر نه حتی شریک کړی ده، او په دې برخه کې وایي چې تر ډیره مو هڅه کړې چې په دغه رپورټ کې راټول شوي یا کوم ارقام چې دی هغه کره او دقیق وي.
بلې، ډیره زیاته مننه حدیث پردیس چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکلاس هیسم د وروستیو څرګندونو په اړه چې د یو رپورټ په شکل په 2015 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې کړې وي، د هغوی په اړه مو جزئیات ورکړل کور ودان. قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د همدغه راپور لمخې د وړم کال په پرتله تیر کال ملکي تلفات په 3% زیات شوي، چې په 2% مسولیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوی. د جګړې د ښکېلو لورو له خوا د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره ولې بیا هم د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي؟ دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې داسې ویلي:
وقت دا چې د ملکیانو او د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې د غنزا او د جنگ روان دی، یو بشری ناورین دی، او د کوم وخت نه راپدې خو چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یا د یو نامه محترم ادارې په دې اړه باندې خپل نگرانی او تشویشونه وړاندې کړي دي. دا چې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه راپدې شوي چې د ملکي تلفاتو په اړه باندې کوټلې اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي، نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولی افغان دولت او مخالفین تر اوسه پورې دغه شي کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله، ولی داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچې کې کموالی راشي.
بيدر صاحب، کله چې بي تاثیر دي دغه راپورونه خبرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خبروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور او په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازمي سپارښتنه لرو چې دغه مسال پر اساس د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه نه باید هدف وي. متاسفانه چې اوس جنگ دغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تاسیسات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنگ کې. همداشان ښځې او ماشومان مخکې به داسې وو چې سړک غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس سړک غاړې ماینونه په درېیم څلورم مقام کې دي. اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې او ملکي ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې دوی ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چېرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کېږي خپلو قمندانانو ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اکله باندې، ځکه د جنوا کنوانسیونو کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کړي او ملکیانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو، وایدا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهد چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی، ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسوړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي. د ملکي تلفات خبره دغه بې ځایتوب د کډوالتوب یعنې تنه وژنه او زخمي کېدل نه دي، بلکې کورونه ورانېږي، د بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې هکله باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او که دا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزمونو ته دولت باید مراجعه وکړي.
بیدر صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لرئ؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبر ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دي، بشرپاله قوانین چې کړی دي، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 12 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات، سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سولې په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې چې کوم حل ځل روان دي، دوه عمده شرطونه لرو. یو، د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو په عقل باندې هغه تر خپل لاندې نشي. دویم، دا سوله باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو، بخصوص د قربانیانو چې په جنګ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي، او د هغوی مشارکت هم باید وي، ښځو مشارکت پکې حتمي وي. یعنې د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې، هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې، آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې موږ ځینې ابتدایي هغه منګ په دا وایو چې راځي مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه پنه کوو، کلیکونه به نه پنه کوو، عامه تاسیسات به نه پنه کوو. په مجموع کې ټوله کې کچته د ځبن وشي، دا به ډیره خوي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې، او د ډیر ښه فضا کې د سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره موږ د همکار نوري اسنوري تفصیلي مرکه اورېده چې اجنډا یې هم د 2015 کال په جریان کې د ملکیانو د تلفاتو د شمیرو زیاتېدل و. ملګرو ملتونو تازه رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي دي 1000 ملکیانو ته په 2015 کال کې مرګ ژوبله اوښتې ده، او 12% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته ورګرځي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سپارښتنه وکړه چې باید په جګړه د کې خېلې خواوي د جنگ قوانين مراعت کړي، او هیڅ کله لا عامه تاسات او عامه زینو څخه د جنگي سنگرونو په توګه استفاده و نه کړي، څو ملکيانو ته مرګ ژوبله او نوړي. همدارزي وویل چې باید د سمدستي د ځبند یا اوربند په برخه کې هم جدي اقدام وشي، څو کولای شي په لړمحال کې د سولې د تضمین لپاره لار هوار کړي، او د وګړو محل لپاره د سولې د خبرو لپاره هم زمينه برابر کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه له پوځي لارې نه حلیږي. قهرمان ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو سره د محاذونو او ډلګیو په سطح خبرې کړې، او ډیر ژر به ګڼ شمېر وسلوال له جګړې لاس واخلي. دا په اصل کې ده چې د هلمند مرکزي ولسوالیو کې د جګړې او ناامنیو 3 میاشتې پوره کیږي. په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
په هلمند کې ترلس ډیر کلونه کیږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسیدلی دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلیږي، او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار کارمان وایي د تیرې 1 میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کیږي، او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار کارمان وویل په همدې خاطر د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړي دي، او ډیر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار کرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیا د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي.
بهترینه لار هغه لار چې واقعاً د ټولو افغانانو ارمان دی، هغه دغه لار ده چې ما په ټولو کارونو کې اولیت حکم تور کړی دی او نتیجې یې وینم، مثبتې یې وینم او بالکل زه امیدوار یم چې داسې ورځ به راځي چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن یې موږ نومونه په مطبوعاتو نه سو یادولی دا وزموږ سره دغه سې ادبي په مجلسونو کې ناست دي.
که څه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کېږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. اوس په سنګین، ګریشک او مرجو ولسوالیو کې ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختې نښتې کېږي. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. ځینو لاستنیکزایو بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د نامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنګونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې د پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتینې ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول دپاره صحیح ادرس پیدا سي، نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سي او په دې برخه کې باید ډیر کار وسي.
جنرال عبدالجبار کهرمان ویل د وسلوالو د یو شمیر قومندانانو په شمول د ځینو داسې کسانو سره هم لیدنې او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټ د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمیر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سوري د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناستې کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو چکه اورګو پانه کې هم اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو دوام کوي چې بیا د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ شنا راډیو خبرونه په همدغه 1200 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به هم ورشو فراته. د فرا خاریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو لنشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ټول خار کې د موټرونو لپاره یو پارکینګ هم نشته او ټول مارکیټونه او دوکانونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي. په همدې حال کې د فرا د ټرافیک مدیریت هم د ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره هلې ځلې کړي دي. احمد شاه فطرت په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د فرا ولایت د چا اوسیدونکو وایي د موټرانو لپاره د پارکینګونو د نشتون له امله د سخت ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په ټول ښار کې یو بشپړ پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټر هلته ودروي او د ښار ټول موټران د سړک په څنګ کې ولاړ دي چې ډېرې ستونزې زیږولې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په ښار کې د موټرونو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې دې کار د دوی پر تګ راتګ په ښار کې بد اغېز کړي او که پارکینګونه جوړ نشي نو دوی په ښار کې نشي اوسېدلی.
یو پارکینګ یو بل ځای بل ځای ودرې چې دغه منطقه خلاص دغه خوانه کې چې دغه ځای ورته جوړ شي چې هغه پارکینګ وسی او ځای وسی چې دا رپتما د خلکو د ادلار خلاص وسی به تر به دغه د سہولت د خلکو د پاره وي چې ادلار ورته خلاص.
ما یو ځای جوړ کړم موټر او سیکل او یو ځای مو بس کنه پیاده روی هم ځای نیست مو بس کنه این مردم نمیزغال
داخل شهر یک پارکینگ جور کنه که مردم بتونه موتر آخر به تا پارکینگ ها استاد کنه و خود نوبد بیا به شریک
دبر خود فراه ولایت ترافیک مدیر محمد آصف صافی وای دوی څوار د پارکینګونو جوړول لپاره د شروالی ریاست ته پیشنهادونه ورکړي خو تر اوسه په دې اړه عملی اقدام نه دی شوی. د ترافیک مدیر زیاتوي چې د پارکینګونو شتون دوی هم د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او د ترافیک شارې نظم یې له منځه وړی دی.
ما څو مرتبې پیشنهادونه مقام ولایت ته کړي دي. خپله شخصا خپل زه تللی یم، رئیس صاحب شروالی څخه تللی یم، د نږدې مې څو باره لیدلي. د پارکینګو په مورد کې مې ورته ویلي دي چې په داخل د بازار کې بې نظمي زیاته ده، پارکینګ نشته په داخل د ښار کې. دې ما ته وعده راکړې ده چې انشاءالله په نږدې وخت کې پارکینګونه مونږ آماده کړو، ستاسو په درس کې به درکړو. څو مونږ وکولای شو دغه بې نظمي او بې بندوباري چې هغه تعداد وسایل چې په داخل د جادو کې یعنی ولاړ دي دوه طرفه، رښتیا هم چې دا واقعیت هم زیات کیږي. علت
د فراه په ښار کې دوکانونه او مارکیټونه د ښاري نقشې مطابق نه دي جوړ شوي او هیڅ مارکیټ او دوکان هم پارکینګ نه لري، چې دا د ښاري نظم په برخه کې یو لوی ستونزه ده او دې کار د نورو ستونزو تر څنګ په ښار کې ټکرونه هم زیات کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دی. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته مرزي احمدزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت چې وایي چې د 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د څېړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه طالب بیرته نیولی چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. د لیواده خپلواک مرکز د یو نظر پوښتنې له مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. سعودي عربستان تایید کړه چې د داعش وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړیو هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته الوتکې ولیږي. او یونان چارواکي وایي د ترکیه پولو ته څیرمه دوه مشکو کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وو.
د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د بهرنیو اثرو د قاچاق له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دغې ټولنې رئیس خان محمد باس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې بهرني اسعار په ځانګړې توګه ډالر ډیری د زورواکو لخوا له هیواد څخه بهر انتقالیږي.
موږ هم په دې سره کې خپل تشویشونه لرو او دا پیسې د قاچاق د لارې نه د سرحدونو او د هوایي میدانونو نه وځي.
د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي د بهرنیو پیسو د قاچاق زیاتوالی د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمښت او د هیواد په بازارونو کې د پیسو د بې ثباتۍ لامل شوی دی. د قانون له مخې هیڅ افغان حق نه لري چې له 20,000 څخه زیات امریکایي ډالر له سند پرته له هیواد څخه بهر ته ولیږدوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د مالداری د پراختیا لپاره یو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې. د کرنې وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له مخې به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د مالداری د پراختیا په هکله نظر سنجي وشي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې هر کال افغانستان ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي او نباتي محصولات رواردیږي، خو دغه ستراتیژي په عملي کولو سره به د بهرنیو خوراکي محصولاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي چې په روان 1994 کال کې د افغان ښځو اقتصادي فعالیتونه له رکود سره مخ شوي دي. د دغې ټولنې مشر ګلجان زمری د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځو ته د لاسي صنایعو په برخه کې زیات زیان رسیدلی دی. نوموړي وایي چې افغان حکومت د ښځو چارو وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سکال د ښځو سره هیڅ راز د پام وړ همکاري کاری او مالی ملاتړ نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون مشروي چې د هیواد سیاسي او امنیتی وضعیت د خزو پر اقتصادي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم سوختگی و تدابیر آن در صورت مواجه شدن است. در زندگی روزمره فکر کنم تو یک فرد نباشه که سوختگی یک قسمت از عضو بدنش را تجربه نکرده باشه. شاید تعداد از ما و شما با سوختگی های زیاد و عمیق روبرو شده باشیم و یا ممکن با سوختگی های سطحی مواجه شده باشیم. به هر صورتش سوختگی مشکل صحی است که در هر حالتش دردناک می باشه و سوختگی های پیشرفته و عمیق مشکلات زیاد خود را داره و حتی در برخی حالات سبب مرگ هم شده می تواند. اکنون که فصل سرما و همه ما شما به خاطر گرم کردن خانه های خود از وسایل مختلف گرم کن استفاده می کنیم، ممکن هر لحظه اتفاق بیفته که خود ما و یا یک عضو خانواده ما به خصوص اطفال دچار سوختگی شوند. ای که بعد از سوختگی و پیش از انتقال مریض به یک مرکز صحی کدام نکات مهم می تواند ما را کمک کند، در همین برنامه روی آن بحث می کنیم. برای ارائه معلومات که شما شنونده‌ی عزیز بدان نیاز دارید، دکتر صاحب عبدالغفار غیور متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی را با خود در استودیو داریم. شما هم اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه دارید، می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. شماره ها را تکرار میکنم: 0700 822 755 و 0799 20 35 40، و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارید. دکتر صاحب، سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. من سلامای خدا به شنوندای رادیو آزادی تقدیم میکنم و خوشمندم که این وقت خوش داشته باشه.
زنده باشین. در ابتدا دکتر صاحب اگر لطف کنین بگوین که سوختگی چیست و سوختگی به چند رقم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوختگی یا سوختن جلد و دیگه طبقات جلد که یا از نظری بسیار حرارت زیاد پیدا میشه و یا هم حرارت بسیار زیاد پایین باشه، کیور فراست بایت میگه. عموما سوختگی زیاد انواع داره و انواعش مربوط میشه همراه چی سوخته مریض. زیاد دوتن ما عموما همراه آوی گرم زیاد مردم میسه، یا شوربا آوی گرم و نوی از او باز عموما درجه دو یا درجه اولی سطحی سوختگی به میان می. همچنان دیگه سوختگی هم موجود داره، مثلا توسط برق سوخته میشه یک انسان، یا مثلا ریدیشن یا تشعشعی اکسری یا دیگه ریدیشن که از واب پیدا میشه که واب الحمدلله اینجا کم است در افغانستان، و همچنان سوختگی توسط تیزاب و القلی پیدا میشه که او هم نوی جداست و تداویش هم فرق میکنه.
بله. کدام نوع سوختگی از نظر شما دکتر صاحب خطرناک بوده میتونه و که باید از امو ابتدا تداوی شوه و به او توجه جدی شوه؟
هر سوختگی میشه خطرناک شد اگر زیاد سایی بدن سوخته باشه. توسطی او باشه یا توسطی آتش باشه یا توسطی تیزاب باشه. عموما سوختگی که یک نفر آتش تنفس میکنه در یک ساحه بند میباشه، تنفس میکنه، او خطرناک میباشه، ما برش انهیلیشن برن میگیم. و یا سوختگی که توسط تششوی مواد رادیواکتیو به میان میه، او هم خطرناک میباشه. و عموما
بله، با معذرت دکتر صاحب که یک شنونده ما روی خط هستند، منتظر دیر نمانن. به نام
حیات الله، سلام ادب احترام خدمت شما.
و علیکم سلام.
عبدالغفار امداد زاده، چی تخلص نمیفهمم.
سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز، پرسش تان مطرح کنید.
از نهای هفته چه خواهره خودی چه ستون شما را زحمت میتونم
بفرمایید.
اصلا همه والدین در 16/15/1394 سوخته بود که درجه دو بود آب جوش و اب بسیار جایش تر تقریز ما او را کریم سلوار و بعد زدگست کریم ها و انتیبیتیکای زیاد تداوی کردیم. قسم اندازه یک ناخون قدرمنده کنمو یکان کما که چرک میده و انتیبیتیکم امگزیسیلین برش میدیم و پا کنیم. خود در زمین تخریش زیاد داره، به خاطر زور هم به خاطر تخریش سیروپ اقتدل برش میدیم و بعد هم تخریش
خوب است.
چه کنه که کما که بندازه یک نخون بده کبو هم چرکش البته دور شود.
گرفتیم برادر.
همه خارش هم دیگه باید نکنه، دیگه جایی خوب شده. و دیگه یه میخوایم که همین گوشت که با علاقه همین گوشت سخت شد با معالات عادی خود بگرده. به این مورد نظر دکتر سبا میخوایم این به اثر آب جوش سخته بود. البته آب جوش یعنی قسمت رانش هست اونمو قسمت
سخته. پختو در تو هم که دری بنده خواه خصاصو دکتر سبزه بیمانه خواه سعیده تاسو خواه کسی خواه سعیده ما تا سعیده ما تا خواه کسی زدر تا وایم یو کال تقریبا کیگی چه کم یو کال چه دا سویده کنه. نو دغسی مریضان چه پس لسوختگی نه داغونه دیر کلک پاتی کیگی اگه تا منگ هایپرتروفیکس کار وایو یا زخم سخت زخم مرتوایو، نو هغې یوازنۍ لاره دا ده چې هغه باید منظم د کریمو په واسطه نرم وساتي. که نرمې وساتي نو دغه زخمونه په کې نه پیدا کیږي. او دویمه مهمه خبر دا ده که چیرته چرک کوي یا یو ځای زخم کوي هغه ته باید عاجل ډاکټر ته وښيي، ځکه سوختګي ځایونو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي وینه کوي یا چرک کوي هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدي زیاتیږي. نو دې دپاره ضرور ده چې ته باید یو ځل رادیو ازایي ته کولی شي زنګ ووایي، زه به خپله نمره ورکم، کولی شي یو ځل یې راوښيي. او خارخ لپاره هم کوشش کوم چې کوم کریم چې ورته توصیه کو هغه کیږي. پاتې شو د سوختګي داغونه هغه نور کیږي څو پورې چې مونږ دا یا پوست ورته وانه چو یا منظم هغه ته مساج ورنکو.
بله، یک شنونده دیگر ما به نام رسولی از ولایت پروان تماس گرفتن.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مانده نباش.
سلام علیکم. سلام، سلام بفرمایید.
سلام خوار گران قدر، سلام مرو پذیر رسولی است از پروان.
بفرمایید.
بله بفرمایید، پرسشتان مطرح کنید.
سلام احترامات خدا حضور جناب دکتر صد تقدیم میدارم. دو سوال بسیار کوتاه دارم، یکی درباره سوختگی آب است، یکی سوختگی آتش. جناب دکتر سپاسان میست که دمی رات به یک کسی یا کلون یا توسط آب یا توسط آتش یک سوختگی پیدا میشه در حالت استرار که یا پیش از اینکه در یک کلینیک بتانه یا در یک مرکز سیجی چطور میتونیم جلوی اینمی کاری که بسیار در حالت استرار باشه یک کار خانگی به اصطلاح اگر ممکن باشه یک مشوره
بده. بسیار خوب سوال کردید.
دقیقاً که هدف تهیه امی برنامه ما هم امی بوده. بله فرمایید.
زیادتر وقت تشکر بیادر، تشکر. زیادتر وقت مریضا که برای ما مراجعه میکنه یک وقت سرش تیر شده می باشه که شاید بسیار عادی عادی کاره و امونجا در ساحی سوختگی میتانه بکنه و
اما انجام نمیده
یا نمیفهمن
بله.
مشکل دمی می باشه و سوختگی عمیق میشه. مثلا اگر امرای آب گرم یک نفر میسوزه، اولین چی است که کالایش که تر است او را باید عاجل وسو کنه. دیگه آب یخ نارمال آب یخی تو یخ نیه که مکمل چی
سرد باشه،
سرد باشه. آب نارمالی چا باشه یا از بمبه باشه یا از دخانه افتیده یا از بوتل باشه، آب منظم انداخته بره تا 15-20 دقیقه سری از امو ساحه انداخته بره. او امو حرارتی که جلد گرفته از آب گرم اونو را کم میکنه و اگر شوربا باشه یا آتش باشه دو عینی کار باید شوه. کالایی که همراه شوربا یا همراه آتش سوخته
و اگر لباس چسبیده باشه باز چطور دکتر سیف؟
لباس باید دوست شوه او پرنداخته بره. لباس یگانه ایچیش آتش است که همراه آتش ایچی میشه میچسبه یا میسوزه، او رو هم باید دوست کنه. و مهم گپ امی است که چه وقت یک مریض در ساحه سوخته بود از او ساحه اول باید دور کنین که دور کردین در یک فضای آزاد بیارین و او انداخته برین تا وقتی که امکان داره خوب امو ساحه که یخ شد مانایش ایست 10 تا 15 دقیقه اگر زیاد شد تا 20 دقیقه. پس از او میتانه یک تیکی نخی هر چیز که باشه او را دور بتازم بله. و مریض عجل ببره شفاخانه.
بسیار خوب. عبدالکریم از ولایت قندهار تماس گرفتن. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید، پرسشتان مطرح کنین.
ما دکتر تا سلامونه
وایم. وعلیکم السلام.
خارج کی نه دی دغه سرت نه وړي وړي د امیر اخیز ډیر خارج کی نه دی بیر د وایم په کلی هیڅ فائدہ نه کیم.
شاز منګه موضوع نن سوځیدنه نه ده خیا سوختگی نو نور پوښتنو ته جواب نسو ورکوي ځکه وخت کم ده او ډیر زیات سوال نه دی چې باید سوختگی باره کې خلک پوه شي.
بله دکتر صاحب، سوختگی چرا درد شدید و در برخی حالات حتی غیر قابل تحمل می داشته باشه؟ آیا به ای به سن سال و نوعیت جلد هم ارتباط داره؟
نه خیر، سوختگی اگر درجه اول باشه صرف امو ساحه سرخ می گرده و شدید درد داشته می باشه. دردش وجهش ایست که زیر جلد عصب است، عصب زیر فشار می و شدید درد میکنه و سوختگی درجه 2 سطحی و عمیق هر دویش درد داشته میباشه. درجه 3 یا عمیق که عضلات تا استخوان یا اوتار سوخته باشه و درد نداشته میباشه.
بله.
مریض هیچ درد احساس نمیکنه درجه 3، یعنی جلد و امرای شم یا چربوی جلد و از او پایین سوخته باشه و امو ایچی عصبی که عصبش قابل ایچی نمی باشه اوم سوخته می باشه دیگه درد پیش نمی بره.
بله.
یک چیز باید یادآور شوم از پروان که بیادر ما زنگ زده بود، دم وقتی که مریض پاک کردین او انداختین سرش و پیش از یک تکی نخی چیز پردین، عموما در خانه عسل می باشم. عسل بسیار زیاد فایده داره، هم ضد میکروب است و هم اموساها را پاک نگاه میکنه، یخ نگاه میکنش، کش کنه کریمی دندان و دیگه چیزا که مردم عام استعمال میکنه، تخم استعمال میکنه دیگه چیزا، وای که تاثیر نداره. مگر عسل بسیار تاثیر داره، حتی مریض شاید تا دکتر که میرسه شاید حتی دردش آرام شده باشه.
خب خب فقط روی امو جای سوختگی بمالن؟
آه اصل باید بماله.
بله فرق نمی کنه اگر اصل خفیل اصلایی که میگن اصل و بدل است
در بازار
فرق نمی کنه رقم باشه. خوب است دکتر صاحب، زمان یک نایه از بدن سوخته می سوزه در کدام حالت این زخم التهابی میشه؟
سوختگی عموما
خب همی پرسش دوست ما خلیل الله از دشت برچی تماس گرفتن پاسخ میدیم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم
دکتر صاحب، من خلیل الله هستم از کابل.
بفرمایید
بیادر
دکتر صاحب، من مریض دارم زدن از آل عبدالصال هست، از دوچار سوختگی شده.
خب
و این را ما دو سال سه سال زمانی که تا سالگی بود، دو سال بعد یا سه سال بعد یک دفعه این عملیات بکن و حالی که سندش روز بروز کلام شده میرا این مشکلش زیادتر شده رفته. این ما هر سال یک بار یا هر سال دو بار میره عملیات میکنم. قسمت پایش هست، یک بند پایش.
خو
و ای هر بار که میره عملیات میکنم حدودن از قسمت رانش پوست میگیرن، بازم سر بند پایش نیسکین گرفت میکنن و یک مدتی که خوب میشه این مجددن که شروع میکنه و را رفتن و دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه باز دوباره همون پوستی ده که به حساب اسکین گرفت کرده همون پوست دوباره برم شد، دوباره خونریزی و چرک چیزا باشه. همین مشکل داشتن. و این ما دکتر صاحب شفاخانه کیور عملیات شده؟
سایس ما برت جوابش میتم. تشکر بیاد.
هیچ قسم سوختگی بوده دکتر سپی هر سال
اینو؟ عموما سوختگی یک دفعه که مصاحی که سوخته است و عمق شمیق می باشه او یک سخت داغ جور میکنه، باید او را اسکن گراف شا یا جلد از دیگه جای از ران از دیگه جای گرفته شا اونجا جلد انداخته شا. و ساهایی که مثلا دست است یا پای است اونجا جلد عموما بسیار خوب نتیجه نمیده، یا وجهشی می باشه که ساهی سوختگی عمقش بسیار زیاد می باشه و یا هم جلد بسیار نازک گرفته می باشه. دیگه او چی وقت که جلد انداخته شد پس از او باید تا وقتی که این جلد خود می گیره میشه سال، از سال هم زیاد وقت بگیره، باید منظم مساج بده.
مساج
بده امرای واسلین یا امرای تیل زیتون یا دیگه دواست که ما نمیشته میکنیم. اگر منظم مساج نده او باز زخم پیدا میشه و زخم که پیداش مجبور استی و زخم کل شور داری و باز جلدان پرتی دوباره.
شفاخانه کیور فکر کنم یک شفاخانه پیشرفته است فعلا در شهر کابل، شاید امی مشوره را بر از اینا داده باشه اما باز هم چرا مشکل باقی مانده؟
میتونه بیادر ما یک دفعه مریض خود نشان بده بریم شفاخانه جلدی پایتخت بیه از طرف دیگر میبینمش.
محمد یوسف از ولایت بغلان تماس گرفتن. بله سلام علیکم بفرمایین.
سلام علیکم
سلامت باشین، شما بفرمایین.
سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب محترم.
جور باش.
بله بفرمایین.
یک کسی دی امی چای سرخ میخوره وقتی گمو احساس میکنه که زبانو سوخته، به اون صورت چه قسم بکنه که زبانش خوبتر تداوی شده دوستر هست از جایی که یعنی دوستر نیست، چه قسم بکنه زبانش زیاد نسازه؟
این مشکل بسیار معمول هم است، همیشه
به این موضوع. عموما باید چای گرم نخوره اول. چای گرم نه تنها سوختگی پیدا میکنه، سرطانی میری و معده هم پیدا میکنه و باید چای سرد شده باشه، یک سرد که تعامل کرده بتانی. و اگه ای تو واقع صورت میگیره هیچ دوا چیز نگیره، صرف و صرف مهمی است که آب یخ باید یک گلاس دو گلاس خوب آب یخ باید ددان خود پرتا کمیشه بنوشه و امی تو بانش و تا دو روز سی روز غذای بسیار گرم نخوره و چای سه چهار روز مکمل باید بند کنه. یک روز سوزشش می باشه او امرای یاوی یخ کم میشه. مسلسل که سوزش میکد کم یاوی یخ برده ده. جایی باشه که دوا چیز نیست و پس از او خودش جور میشه، هیچ مشکل پیدا نمیشه.
خب است دکتر صاحب، ما قبلا پرسیدم که یک عضو از بدن ما وقت سوختگی پیدا میکنه در کدام حالتی التهابی میشه زخم؟
بله، التهاب عموما اگه سوختگی عمقش زیاد باشه یا صحیح تداوی نشه، این دو وجوهات داره که او التهابی میشه. و اگه یک عضو التهابی میشه پس از سوختگی، معنایش ایست که سوخت امو جلدی که پس جور شده میره او پروسه هم خراب میشه. باید هیچ وقت نبانیم که امو صحیح سوختگی التهابی شه. و اگه التهاب پیدا میکنه باید به دکتر نشان بده کریما است یا مثلا پاسمانایش است که یا انتیبیوتیک از رای دان داده میشه که التهاب شاجل کم شوه و پس از او تداوی شه پیش ببره.
شما قبلا گفتین حتی باعث سرطان ها هم شده میتونه؟
التهابی او را التهابی مزمن میگه. یک ساحه اگه سوختگی پیدا کنه او جلد غیر نرمال جور میشه و پس از او مسلسل هر وقت او تخریش میشه، خون شده میره و دو زخم پیدا میشه، باز زخمش جور میشه، باز پیدا میشه. او را ما مرجولین السر میگیم و استا استا به سرطان تبدیل میشه. شاید دو سال، سه سال، چهار سال به سرطان تبدیل میشه و اگه اون با وقت تداوی شوه سرطانش از بین میره. مکمل مسهره میورداریم دیگه، پوست میندازیم اونجا. و اگه نا وقت برسه باز شاید عضوش قطع شوه.
این کدام اعراض و علائم داره دکتر صاحب که اگر بعض مریضا مبتلا شده باشن از قبل متوجه؟
هر مریضی سوختگی که زخمش زود جور نمیشه پس از یک سال، دو سال، سه سال مسهره سوختگیش زخمش جور نمیشه و مسلسل دو ساعه چرک پیدا میشه یا او میزنه باید بر دکتر مراجعه کنه. هیچ وقت میتونه بانش.
بله دکتر صاحب، بعضن زخمای هم هست که با وجود از این که خب امی تماس بگیریم خدا کنه وقت داشته باشیم، اجمل صمیمی از ولایت لوگر تماس گرفتن.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید برادر، پرسشتان مطرح کنین.
سلامت باشین. خیر میبخشین ویدا جان، یک سوال داشتم در باره سوختگی. اگر شخصی در اسمای سوختن باشد، فرش کمپل یا فرش بیندازین به چیز خوب مشکل نمیرسانه بریجون؟
یعنی خب آتش گرفته باشه یا سوخته باشه؟ خوب است دکتر صاحب، برتون پاسخ میده.
هر جای که آتش بل میشه و اونجا یک نفر در ساحه می باشه، کمپل چیزا باید دور بتی است و از او ساحه باید بکشی. چی وقت از ساحه کشیدی یا آتش شا باید گل کنی. توسطی کمپل اگر دور بتا آتشی زود گل میشه. که گل شد پس از او باید کل چیزای شوست شو و آوی یخ انداخته بره تا که او حرارت بدنش پس به اندازه نرمال بیه.
ای کمپل خود دوباره به زخمای زونه میچسبه؟
نه، آتش گل میکنه. بسیار مهم است که اکسیژن اگر نرسده یک ساحنه اونجا که کالاش در گرفته، اگر اکسیژن یک چیز دور بیتی، کمپل باشه یا لیاف باشه دیگه چیز باشه، اگر او را دور میتی معنیش ایست که آتش گل میکنی. که گل کدی پس از او مریض از او ساحه بکش و آجل هم کالاش که سوخته کلش او طرف کن.
بله، و ای بیشتر هم در واقعیت که سوختگی با حرارت گاز اتفاق مفته فکر میکنم رخ میده.
برای حرارت گاز یا خانه در میگیره.
بله
ای چیزا زیاد میباشه.
خوب است دکتر صاحب، در سوختگی های عمیق یا به استخوان ها هم گاهی وقت آسیب میرسه؟
سوختگی عمیق به استخوان عموما که آسیب میرسه وجهش برق میباشه، برق های ولتیج برق. یعنی اگر برق از 1000 ولت زیاد باشه، درجهش لینای کلان که است 11000 است و از او زیاد است، و عموما اول استخوانه میسوزانه و پس از او باز عضلات و جلد کم میسوزدش و او بسیار خطرناک میباشه.
بله.
اوز و قطع میشه عموما ده او. اگر زنده بان، اول زنده نمیمانه عموما. اگر برقی بسیار درجهش بلند باشه لینه کلان، اول عموما بسیار کم مردم از پیش زنده میمانه، و اگر زنده ماند عموما کل جایش که سوخته کلش عموما قطع میشه.
بله.
بسیار کم تداوی میشه.
بله. شنونده عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشالله که در نیمه دوم همی برنامه باز هم ویدیو برکی به همکاری دکتر صاحب عبدالغفار غیور در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم لیزا حیدری را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.
یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که سال 2015 میلادی برای افراد ملکی